آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې زه خپل هم ډېر مخالفت یم. رخ شیرخوان کی خ شیرخوان قصد د مون درد دلای ولستای د دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کی شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نثر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتې یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی.
په زرپاڼه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل، له جیبه دې تلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري. چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، لیرو به څه بدوړم یا بلک شکوه کوم. او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسره ودی. کک اوس چیرې دی؟ په څه باندې اخته دی؟ خلک وایي
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري اثر چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړی تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بس وروسته دغه طرزالعمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 10,200,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي چې د خبر راډیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکي دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دي. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي راډیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 3 ولایتونو کې د راډیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. د یو لرغونی اثر د قاچاقو مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و، نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې دوی څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي، او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته هیڅوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندرې له یوې خوا د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیوګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي، کلي ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل وایا او کنه وایي نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور هم والد موږ سره غوړو اینده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شیرونه وایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی وی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولسته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو، دولته کسر مونږ ته سه سپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرها او خلک وری زنانا اوس پنګیر مریض ارڅ کې وری عوام ته بیا دای هغه پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیو کې وکی.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
لکه دا اکثره د سواد دي، د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپل پیسې چول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو کړي، همداشان دوی د ثبت رجستر پوره چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې څه هنرمند یم، هغه داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت لپاره بشر چې موږ د لپاره قانوني اجراءات وکړو، تاسو موږ
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیل سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو، او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوستې راکړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مترکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد تریکی د اثارو څېړنه او کتنه و څار کیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ
لوی اړتیا دا و چې ما دا څنګهرل لکه د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خو دام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن د یو لیکوال د یو ادیب د یو نو لیکونکي لیکوال په حیث نه پیژن نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دلیل لیکونو یا د دلیل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد تریکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز دلته پټولنه کې ډیر مشهور دی آیا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه و
خاو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ و کوم اړخ نه و خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بې پله نه سپړو معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی یو شی دا دی چې د خدای بخښلي تریکی اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا یې د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاري کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور محمد تریکی په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
ښه وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري
سلام صاحب تاسو د ارواښاد تریکی په اثارو کتنه وکړه ومو سپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل آیا د تریکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومي ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکسته
د پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي د هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کې له د وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له غمخ کې کړی دی. سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم. یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راوېسپړي یا ده راسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې یو هلک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر
کې.
او سنگساری او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقلیدي کیسې مخکې اوسو، د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یې هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم وو، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی او د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي که نه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکار شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان کوي. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه اماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوه ویلې دي، اماغه بې عدالتي د تکراری. نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخی ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر واصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دي.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراریږي، موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وا هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت لمخې، د کلماتو لمخې، آیا د نور خواو لمخې تغییر پکې راغلي. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نوره به هم هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلی محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقۍ وړاندې کولو لپاره ورځي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولۍ هم ورزده کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسي دغه نغمه په زړه راووریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپاړس ماتري نغمه و. دلته زما مرګره قدر جان دا سنم ګل استاد شاګرد دی، دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد داسی نظر وا چو زمن د پختو محلی موسیقی شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس دغه نوی نوی ځوانان چې د موسیقۍ تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقۍ د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمون هغه د اصلي موسیقۍ رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقۍ ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانی موسیقۍ چې کومه وده پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه و پکې. نو که غزل و هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاد ولمید ویلې دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښوي. دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هېڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوشي رقص ده.
کدا راته وایي چې څو کاله به کېږي چې تاسو د موسیقۍ میدان ته راوتي وي او استاذ تاسو څوک؟
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته مغیب زراویسته ومه استاد جګرپاره نه میده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه. نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی. هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري. سیداګل مینا او بندم بشید ننګداری زه مطلب شاولي پورې چې دی نه یادنه کړې ده. نو او ډېر استاد سړی دی. نو هغې ته ما شکره کېښوستله. بیا ما الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم. هغه موسیقي خو بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی. استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 نه شلو پورې شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کومه آله ورزده کوي تاسو؟
هارمونیم. بعض شعر و شاعری بعض طرزونه ورته خیر نه زما خپل شکر مونږ ده هر مونږ ورته زګو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودلې شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردیم کړي دا لګو نشه تقریبا پس پنځه لس کال پورې ما په خپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاد که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانان خپل وطن ته راشه سهارې خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سهار جانا نمڑے کجوندے سهار میرا سپار میرے کتو کی دلوینا سهار واوڑ لے لو سهار شما لگی گیونے
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوې پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې وو. ویل یې چې پنځه دقیقې وروسته در رسیږم. جړ غږ مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړ غږ وویل، له جیبه د تیلیفون راییست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وځړېد. ورغلم، دوه سوه فیس واړي. هلک یو دم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. پخپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان پنځه افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوه کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خدا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري، نارې یې مه اوري، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله. خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی ښځه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړي کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چیغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولستل او د فصاحاو اشعار او اثار وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و، خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستان سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلی دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی: اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سوکه کړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر کښو سو د خپل مخ په پاکېدو سو، چې زه وړ یم د بل اور چې په اور کې سم نسکور. چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور له هیرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم لیرو بچه بد وڑما یا بلک شکوه کوما هو پوهانو زانی ری کر هو پوهانو زانی ری کر للوینی ی زان پری کر چوک چی زان تا گوری تل چوک چی زان تا گوری تل خدای تا نسی کڑای کتل لوی تل پا گفتار ندا لوی تل پا گفتار ندا لوی خبرا پا کار ندا توازو بدی سر لڑکا توازو بدی سر لڑکا تکبر بدی تل سوڑکا تکبر بدی تل سوڑکا
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومی پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینا د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینا په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه مېرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو ناس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه مېرمن روښانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نخی ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مور شه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلي اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پس اخیستی زړه رپی د کک مور نه پوښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پس راوتی کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې ځان زندانی کړی په کوم لری غره کې اوسی تل یوازې زړه تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برځي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراه ښایسته ده لکه ناوې په هیري کې هم بکواه کې شنه باغونه که هامون که یې کبان دي که هیلۍ دي بس د ټولو ژوند تړلی په هیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی را روان دی چې ړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمند بهیر په خپلې خوا ورمات کړي د پارس تنده زموږ په وینو کړي خړوبه د ساکانو وټه بره سره یو دي ټول په ننګ د ساکستان دي درېدلي د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افګن بویه جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندي ته د هاتیانو زرا غلیم پخپلا چکک بوزم ززرینا ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینه زواک منا پر وګونو ټبرونو سکه خو د ستر هیرمند غرزنګونو یم پخپلا پهلوان پسرا غلی پیل افغان د ساکستان پسرا غلی تچستر شاه میرمنز مک ده تباریه ده هیرمند ده غرزنگونو سکه موریه هیرمند ستا پشیدو مور پخولو مسته راتوایا چکک چیر تا پناشوه چیر تا تلله چیر تا اوسیز مک خاغله ده روخان استرگی دکشوی اوه کو خدا از ده چیر تا گندلی تور استرگی خدای خبر چه پزرکی چه او چه دی مور ده زوی غم تا زوری گی او جری گی زرینا ده شامیر من سترگو تا گوری ده غی چیرکی لولی داستانونا افسانه ده کک ده جوان او پتر بازو
دا زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروخاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی.
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خود غ جادوی غ ورکی یو زل بیا د ژوند روح ور پکړ او دا ډیرو افغانانو غنی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي.
دا وطن دې ځان زم دا وطن یې ما زم وای په خاطر
دا دغه ترانه شاعر ارواخاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهور او بارزښت ترینو سندرو څخه یو د زموږ زیبا وطن حساب شوی دا. څونه وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغه سندرې محفل رنگین شو. دغه سندرې نه یوازې دا چې افغانانې د احساس او برم په ټال وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اوریدونکي پیدا کړل. لورین چې دا سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده د پښتو ژبې دا مشهور سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنۍ جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لورین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لورین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجا یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.